میچونو په سیریز کې نننلی لوبه ځکه مهمه ده چې دواړو لوبو لوبډلو دوه میچونه ګټلي او د لږ شیبا وړاندې پورې په روان کرکټ میچ کې افغانستان د یو لوبغاړي په تاوان 15 رنزونه جوړ کړي دي او ولسم اوور روان دي.
لن خبرین هم د اسرار العالم مومن نوارید لوریدونکو اوس وخت شوه دی د ونی سي خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه مخکې مونږه نشر کړی دا راځي چې واری بیا وورو د خبرونه ګلایاس جوړ کړی دا
د مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاز سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو خبرونو په شان په نننۍ پروګرام کې مودرته د نړۍ لره برخوندور معلومات راغول کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلایي ادارې ناسا نیو هورایزن خلایي جهاز د پلوټو سیاري نوي تصویران ځمکې ته لیږلې دي. دغه خلایي جهاز له تیر یوې اونۍ راهیسې ځمکې ته د تصویرانو د لګولو عمل شروع کړی و. ساینسدانان به د دغه عکسونو په مرسته د لرې پرتې پلوټو سیارې جاج اخلي. په نوو تصویرانو کې په دغه سیاره غونډۍ، همواره ودانۍ او د واورې ډک غرونه کتل کېدای شي. د جولای 14 نیټې راهیسې ساینسدانانو کوم معلومات راغونډ کړي ول، د هغې په اړه یې کومه تجزیه کړې ده، خو اوس نیو هورایزن خلایي جهاز په دوامداره توګه د تصویرانو لیږلو عمل شروع کړی دی. یو ساینسدان ایلن سټرنډ وایي چې له تصویرانو نه ښکاري چې دا یو پیچلې سیاره ده او په نظام شمسي کې د دې ثانی نشته. په پلوټو سیارې جوړ شوي د واورې غرونو چتوالی تر 1.5 کیلومتره پورې دی. دغه غرونو ته سپټنیک پلینم نوم ورکړل شوی دی. د ساینسدانانو په اند د دې عمر 1 کروڑ کال نه کم کېدی شي، خو په تصویرانو کې د تورې برخې تر اربونو کاله زاړه کېدی شي. دوه میاشتې وړاندې نیو هورایزن خلایي جهاز پلوټو سیارې له ساتنه ډېره زیاته نږدې تیره شوې وه او په هغه وخت کې د خپلو مشاهداتو یوه ذخیره ځمکې ته لیږلې وه، خو اوس هم په دغه جهاز کې ډېر زیات معلومات جمع دي. د روسي یو ستور مزلې په خلا کې تر ټولو زیات وخت تیرولو وروسته ځمکې ته استون شوې دي. و 50 کلن ستور مزلی گینیات پالدیکا په خلا کې ټول 879 ورځې تیرې کړې وي. پالدیکا په آخري میشن کې په خلا کې 178 ورځې تیرې کړې وي. پالدیکا خلا ته 15 سفرونه کړي ول. د دې نوړاندې د روسي یو بل ستور مزلی سیرګی کیرکالوف په خلا کې ډیر زیاتې ورځې تیرې کړې وي. پالدیکا د روسي په فضائي ځواک کې کرنل وو. نوموړي خپل لومړی خلایي سفر د روسي خلایي مرکز میر ته کړی وو. پالدیکا لومړی خلاباز دی چې څلور ځلې د مرکزي خلایي مرکز مشری کړي او لږ ځل په خلا کې ګرځېدلې دي. د موسمیاتو کارپوهان وایي چې په راتلونکو دوو کالو کې په نړیواله کچه په ګرمۍ کې ریکارډ اضافه کیدی شي. د برتانیې د موسمیاتو محکمې ویلي چې د گرین هاوس ګیسونو کې د اخراج له وجې ماحولیاتو ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی او په دې کې بدلون له مخکې نه روان دی. د دغه ګیسونو له وجې د ماحول قدرتي نظام متاثره شوی دی. ساینسدانانو د دې خبرې تصدیق کړی وو چې په روان 2015 کال کې د ځمکې درجه حرارت د نورو کلونو پرتله ډیر زیات وو. د کارپوهانو په خبره په نړیواله کچه د ځمکې درجه حرارت کې ډیر زیات بدلون رامنځته شوی دی، نو په دې لحاظ د ماحولیاتو یو نوی پړاو نه تیریږي. په چین کې د یو نوي تحقیق نه معلومه شوه چې هر ورځ 30 منټه په میدان کې لوبو کولو سره په ماشومانو کې د لری نظر کمزوري یا مایوپا شره کې ډیر زیات کمی راتللی شي. په دې تحقیق کې شپږ سکولونو ته تر 3 کالو پورې پر دې د عمل کولو ویل شوی ول او د دې ګټورې نتیجې رامنځته شوې دي. کارپوهان وایي چې د لری نظر کمزور کېدل ډیر عام شوی دی، خو د دې وجوهات تر اوسه پورې معلوم شوی نه دي. که څوم دا یو مورسی ناروغي ده، خو په دې کې د ماحولیاتو عوامل هم شامل دي. د بلګې په توګه کمپیوټر یا په مطالعه ډیر وخت تیرول دي. تګي کونکو ویلي دي چې هر ورځ 30 منټه د لوبو په میدان کې تیرولو سره د ماشومانو بینایي کې ډیر زیاته مرسته کولی شي. د یو نړیوال تحقیق تر مخه په سکولونو کې کمپیوټر او کلاس روم په ټکنالوژي ډیر زیات سرمایه کاری سره د طالب علمانو په کارکردګۍ مثبت اثر نه پریوزي. ارګنایزیشن فار اکنامک کارپوریشن اینڈ ډیولپمنټ نومې څیړنیزې ادارې ویلي دي چې په سکولونو کې د کمپیوټرو مسلسل استعمالولو سره د خرابو نتیجو امکان زیات وي. په سکولونو کې د ټکنالوژۍ له وجې د دروغو لا محدوده هیلې جوړیږي. په تحقیق کې ویل شوي چې کوم زده کوونکي کمپیوټر او ټیبلیټس زیات استعمالوي هغوی د نورو پرتله په زده کړو کې کمزوري وي. په تحقیق کې ویل شوي چې په آسټرالیا، نیوزیلینډ او سویډن کې د انټرنیټ استعمال ډیر زیات دی، نو په هغه هیوادونو کې د زده کوونکو کارکردګي ډیره ښه نه ده. د دې پرتله په جاپان، جنوبي کوریا، شنګای او هانګ کانګ کې د انټرنیټ استعمال ډیر کم دی، نو د دغه هیوادونو کارکردګي ډیره زیاته ښه ده. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. دا هالی ووډ نوی فلم دی ففت ویو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د ریک یانسی په ناول چې هم دغه عنوان لري باندې جوړ شوی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې مشهور اکټری کولی گراس موروس کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې په نړۍ سلور ودونه شوی چې لوج یې ټوله نړۍ تباه شوی وي. په دې کې کیسی د خپل وړکی ورور د بچ کولو لپاره کوششونه کوي چې د پنځم خونړۍ او تباه کن بریت نه وړاندې خوندي کړي. فلم دی ففت ویو با د 2018 کال د جنوري په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي.
At 1:07 a.m. the Odyssey satellite received images of an unfamiliar object moving past Mars. It stopped 250 miles above the Earth and is now orbiting our planet.
We called them the Others.
What do they want?
Earth. That's the reason they're here, Cassie. They need the Earth.
First, they took our power, throwing the world into chaos. Then they took our cities, laying everything to waste. Next, they took our lives with an unstoppable airborne virus. Worst of all, they took control.
The Others are readying themselves for the fifth wave.
They have the ability to inhabit human hosts and control their actions. They look just like us.
The Others see our hope as a weakness, but they're wrong.
This is our home. They will not possess it.
د هالیوډ مشهور اداکارې سندرا بولک نوی فلم اور برانډ از کرایسس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو سیاسي مزاحیه فلم دی. د دې فلم د وړاندې په همدغه عنوان په 2015 کال کې یو دستاویزي فلم جوړ شوی وو. په فلم کې خودل شوی چې په امریکا کې زده کړې ترلاسه کوونکي د بولیویا سیاستوال ګونزیلا سانچاسس خپل هیواد کې صدارتي ټاکنو لپاره د امریکا یو مشاورتي کمپنی خدمات ترلاسه کړي. دغه کمپنی کارکوونکي د امریکا سیاسي کمپاینونو ستراتیژي په بولیا کې کاروي. فلم اور برانډ کرایسیس به د اکتوبر په 10 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
She is the brightest and most innovative.
The best campaign strategist in the game.
Responsible for the greatest political upset in history.
You're a fighter, Jane. I'm giving you another shot at the title.
It's a presidential campaign in South America.
Fragile democracy, economy in real trouble.
Our candidate is considered arrogant and out of touch with people's lives.
How far are you behind?
28 points.
If we want to win, we're going to have to take risks. You're my tracker. Every event that Rivera attends, every speech, you tape it. If security beats you up, you are doing your job right. Get that beating on tape. Wake up. This is war. There's only one wrong in this. Only one, and that is losing.
You should feel something during the interview, like you have some tears. Could you just turn towards the camera?
Whoa, look at him.
This is it.
We're going to shoot the commercial, por favor.
Llamas. This animal would lead us to prosperity.
Oh.
No, Marco!
He killed himself rather than be in one of our commercials.
د هندي سینما فلم ډایرکټر او دستویزي فلم جوړونکي پان نایلن نوی فلم Angry Indian God is لومړی فلم خپور شوی دی. په فلم کې د ژوند مختلفو څنګه سره تعلق لرونکو د وو خزو ژوند ښودل شوی. دوی د هند په گوا ښار کې د خپل ملګري د واده لپاره راغون شوی وي. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
د نړۍ رنگونو خبرونه تاسو اوریدل. اوریدونکو، اوس وخت شوه دی د اونیس خبرونه. مدرسې په اوسنی اثر کې خدای وړاندې تاسو ته حال درکو. د افغانستان او د زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د لوبې دا مهال افغانستان نوی رنزونه جوړ کړی دی. د یو لوبغاړی اوټ شوی دی او دویشت اوورونه شوي دي. او د ورزو د مدرسې په اوسنی اثر کې خبرونې طرف ته دا سل په دې خبرونه کې په پاکستان کې د دینی مدرسو په تاریخ او فعالیت باندې بحث شوی دی. د خبرونه احمد شاه آسمی جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوږ شو.
مدرسې په اوسنی عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په اسلامي تاریخ کې د مکه او مدینې راورسته په یو شمیر نورو هیوادونو کې د دیني زده کړو لپاره یو شمیر مدرسې جوړې شوې چې دا لړۍ آن د هند تر نیمې وچې هم ورسېده. په هند کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند تر جوړېدو وروسته یو شمیر نورې مدرسې هم جوړې شوې. کله چې په 1928 کال کې د هند نیمه وچه وویشل شول او د هندوستان او پاکستان په نامه دوه هیوادونه د نړۍ پر مخ څرګند شول، نو تر دې تقسیم وروسته یو شمیر دینی علما پاکستان ته ولاړل او هلته د مدرسو په جوړولو لاس پورې کړ. مدرسې په اوسنی عصر کې نننی پروګرام په پاکستان کې د مدرسو تاریخ او فعالیت ته ځانګړی شوی دی.